Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې تشنا اسمان لاندې خبرونه کې په ورستیو ورشتونو او د افغانستان په چابرګیالې په اغیزو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. سږ کال د ژمي له پیل سره د افغانستان په ګڼو سیمو کې ورشتونه وشول. ډیرو د جدي د میاشتې له پیل سره د واورو ورېدا په نیک فال وګڼله، ځکه چې تیر کال د ژمي په لومړیو دو میاشتو کې ورشتونه ونه شول. سره لدی چې د واورو له ورېدو سره هوا سړه شوې او د خلکو کړهونه خامخا چې ډېر کړي دي، خو بیا هم ډېری خلک ورته خوشاله دي او وایي چې باید د واورو د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي. د ژمي په پیل کې واورې له دې کبله مهمې بلل کېږي چې د هوا د تودوخې د درجې د ټیټوالي له کبله ژر نه ویلې کېږي او په تدریج مخ مځکه جذبوي. د اکثرو افغانانو اقتصاد په کرنه متکی دی، له همدې کبله ورشتونه د افغانانو پر ژوند ډیر اغیز لري. افغانستان په نړۍ کې یو له څو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون ډیر اغیزمن کړی دی. د دې بدلون په نتیجه کې کله له وچکالیو او کله له سیلونو سره مخامخ کیږي. ځینې متخصصان وایي اقلیمي بدلون ته په پام باید افغانان د خپل ژوند طریقې او د کښت په وختونو کې تغییر راولي. په روانه خبرونه کې خپل درنو متخصص او ملونو سره په دې اړه خبرې کوي چې څنګه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې راغلیو شرایطو سره هم ځان عیار کړو، څنګه ترمزک لاندې اوبو سرچینې غنی کړو او څه ډول له موجودو امکاناتو څخه سمه ګټه اخیستلی شو. زموږ د دې خبرونې ملمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصصان مدقق ولی طاهر مامونځی او همدارس سید محمد سلیمان خیل. زه هم ستاسو د دې خبرونې کوربه عصمت ساروان یم. میلمنو ته هر کلی وایم. په وروسته به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکړو چې ټلیفون وکئ او زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکئ او یا هم خپل نظرونه څرګند کړئ. لومړی مدقق صاحب، ستاسو په نظر سږ کال تر دې دمه په کافي اندازه ورښت په افغانستان کې شوی دی؟
ډیره مننه څاروان صاحب، سلام او احترام تا ته د پروګرام میلمنو ته او همداراز د پروګرام اولیدونکو ته زه مننه کوم چې تاسو خپل وخت ډیرې مهمې او حیاتي موضوع ته ورکړی ده او داسې زمره بللم، بیا هم مننه کوم. زما په ګمان او د افغانستان تیر تاریخ ته که چیرې موږ وګورو، د سږ کال واورې نسبت تیرو کلو ته بیا هم ښې دي، غنیمت دي. ولې که څه وروسته وګورو، مثلا درې څلور لسیزې مخکې د هغو په پرتله باندې اوس هم لا کمې واورې شوې دي، او خصوصا د واوره ډېره بیا هم ناوخته راغله. که چیرې موږ واوره د قوس په میاشت کې ولرو، د لیندۍ او یا د مرغومي جدي په میاشت کې، نو دا ډېرې ګټورې تمامېدلی سي نسبت له دې نه چې موږ د ژمي په فصل کې وروسته واوره ولرو. او دلیل هم دا ده چې تا په خپلې مقدمې کې ډېره ښه اشاره ورته وکړه، هغه دا ده چې هوا سړه وي او د ژمي د سر واوره تقریبا ژر نه ویلې کېږي او دا واوره پاته کېږي، خصوصا په لوړو ارتفاعاتو کې، په غرونو کې. او کله چې پسرلی راځي، د هوا د تودوخې په تدریجي تودوخې سره دغه واوره ویلې کېږي، او موږ په د کال په جریان کې تقریبا ډېر خیرازه کال لرو، ښې اوبه لرو په ویالو کې، په چینو کې، هر څه دا په تدریجي شکل باندې هم ډېرې ښې مدیریت کېدلی سي دغه په تدریجي شکل چې واوره ویلې کېږي، او هم زموږ هیوادوالو ته ډیر مؤثر او ډیر ګټور تمامېدلی سي نسبت له دې نه چې موږ واوره د ژمي په آخره کې ولرو او دا فتح هوا بیا په هغه باندې ګرمېږي او هغه ذوبېږي، ویلې کېږي، په اوبو باندې بدلېږي، او دا اوبه په ډیر کم وخت کې زموږ د هیوادوالو له لاسرسي نه وځي، او بالاخره په اکثرو ځایو کې دا په سیلابو ته اوړي. نو له دې نظر کې ورته وګورو تقریبا نسبت تیر کال ته او تیر دوه درې څلور کال ته بیا هم ښه ده. سکل واوره په ښه وخت راغلې ده او مقدار ښه ده.
اصلا مدقیق صاحب فکر نکوی چه دا موسمون بدل شوی دی، یعنی جمعه نا وقت شروع کیشی هم دار راست ممکن پسرلی نا وقت شروع شی، ووره نا وقت شروع شی، کسنگه؟
ساروان صاحب موږ او تاسو خو په تیر کې هم په دو باندې خبرې کړې دي، دا د اقلیم په اقلیم کې بدلون دا اوس یو حقیقت ده، له دې نه څوک انکار نشي کولی. کله چې په اقلیم کې بدلون راځي پایلې دا وي چې موږ هغه په نورمال او طبیعي شکل باندې چې کوم ژمی درلودل هغه به نه لرو. اکثره ژمی ناوخته شروع کیږي، ورښتونه ناوخته شروع کیږي، دغه فصلونه خپل ځای تغییروي. نو دغه ټول تغییرات چې موږ په خپل چاپیریال کې ګورو دا په مستقیم شکل باندې تړاو لري د اقلیم له بدلون سره.
بله.
او منفي پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدغه دي چې موږ یو له منفي پایلو نه چې موږ بې وخته ورښتونه لرو، خصوصا په هغه وخت کې چې موږ ورښته یا زموږ هیوادوال ورښته یا اوبو ته اړتیا لري، په هغه وخت کې اوبه نه وي، ورښت نه وي، کله چې ضرورت نه ورته لرو په هغه وخت کې دفتا ډېر زیات ورښت منځته راځي. چې دغه ټول تغییرات چې موږ ګورو دا غیر عادي دي، غیر طبیعي دي او دا مستقیما تړاو لري د اقلیم له بدلون سره.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ کور ودان ښاغلی ولی مدقیق. ښاغلی مامون زی صاحب، یو وخت ممکن داسې به هم وو چې چا به دې په باره کې فکر نه کاوه چې ورخت شوی دی، کم شوی دی، ډیر شوی دی، ځکه چې هر څه په خپل حال وو، په طبیعي ډول په خپل وخت به واورې ورېدی، بارانونه به هم په خپل وخت وو، د اوبو کمبود به هم شاید دومره ډیر نه و. که څه هم د افغانستان په اړه ویل کېږي چې افغانستان په هر څو لسیزو کې یو وار وچکالي لیدلې ده، خو بیا هم څومره چې نن سبا د اوبو ارزښت زیات شوی دی، څومره چې نن سبا د ورښت اهمیت ډیر شوی دی، شاید پخوا دومره هم نه و. نو په داسې حالت کې تاسو څه فکر کوئ چې خلک باید څه وکړي چې دا ورښتونه چې شوي دي دا له ځایه کېدو وژغوري؟ آیا داسې لارې هم شته چې ځایه کېدو ته پرې نږدي؟
واقعا هم چې یعنی څو لسیزې مخکې دا د هیچا سره دا فکر نه و شي اوبه به کمیږي، په ورښتونو کې بدلون راځي، د دوی اړتیا به زیاتېږي، دوی به دغه یو دغه ډول یو شرایطو ته ځي چې په هغه کې دوی نشي کولی د سکلو دپاره، د کرنې دپاره، همدارنګه د صنعت دپاره او د ټولو هغه اړتیاوو دپاره چې یو انسانی د اجتماعي موجود په شکل باندې لري د دوی به ورسره لاس اګریوان کېږي، مخ کېږي. به هر چا فکر کوو چې اوبه یو 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 پریمانه منبع ده او دا کوی شي چې په هر وخت کې د لاسرسي وړ وي، ولې اوس چې ګورو عام خلک دې ته متوجه شوي، دولت دې ته متوجه شوی دی او متخصصین دې ته متوجه شوي چې د اوبو منبع چې ده دا یو ارزښتناک منبع ده او د تیر په پرتله باندې په دې کې ډېر بدلون راغلی دی، او خصوصا د ځمکې لاندې اوبه چې هغه 93 سلنه پورې د خلکو د څکلو تکیه په هغه د کرنې او د کرنې لګولو دپاره په تکیه په هغه باندې ده. نو دا اوس په یو جدي تشویش باندې چې د خلکو سره موجود دی اوښتی دی، او دا خصوصا په هغه هیوادو کې چې هغه وچه او نیمه وچ هیوادونه دي، په کوم کې چې د اقلیمي بدلون اغیزې د نورو هیوادونو په پرتله باندې زیاتې دي ډېر لیدل کېږي. دا ځکه چې هلته د اوبو دوران یا د اوبو چې دا کله د باران په شکل راځي بیرته د هوا په شکل باندې تبخیرېږي، د واورې په شکل باندې راځي، د ګلۍ په شکل باندې راځي، نو دی کې یو 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 ناڅاپي بدلون راغلی دی، او په هغه ځایو کې چې باران ډیر و هلته کم شوی دی، خصوصا په دغه اوسنۍ لسیزه کې د 0 تر 100 ملي متر پورې چې دا یو د اندازې وړ او ډیره مهمه اندازه ده، دا په باران کې د په اورښت ورېدو کې کمای راغلی د افغانستان په زیاتره هیوادو کې. نو خوشبختانه سی په کابل کې او هغه ولایتو کې چې هلته نورمال ډول د ژمي په موسم کې واوري وریږي، خوشبختانه واوره شروع شوې ده دوه هفتې درې هفتې مخکې، او ولې دغه واوري ورېده هم توپیر کړی دی. داسې مخکې به په قوس میاشت کې ورېده په شروع کې، اوس جدي ته راغلي. یعنی دا یو بدلون دی، او دا بدلون کوی شي چې د دې واورې په ساتلو او د دې واورې په اوبه کېدو باندې او د ځمکې لاندې ته د دې تک او په هماغه اندازه چې ورېږي دغه تک ځمکې لاندې ته، نو دا هم اغېزمن کړی دی. ولې ځکه چې یو واوره چې هغه یو میاشت دپاره په ځمکه باندې پرته وي، هغه مؤثره ده نسبت هغه واورې ته چې هغه په لسو پنځلسو ورځو کې ځمکې په سر باندې موجود. نو واقعا هم دا یو جدي تشویش دی او خلک د دې په اړه باندې اندېښمن دي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. کورودان وروسته به بیا هم په دې موضوع خبرې وکړو چې څنګه کولای شو چې دا ورېدلې واوره له ضایع کېدو وساتو، کومې لارې او طریقې هم شته او که نشته. ور به شو ښاغلی سید محمد سلیمان خیل ته چې په افغانستان کې دی او واورې له نږدې لیدلې دي. سلیمان خیل صاحب، تاسې څه فکر کوئ چې کافي واوره ورښت شوی دی او د افغانستان په ټولو سیمو کې شوی دی که یوازې په ځینو برخو کې؟
سلامونه، سلامونه تاسو ته او تاسو درانه مېلمنو ته او همچنان تاسو اوریدونکو ته. ډېر ښه موضوع مې انتخاب کړې ده فروان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ته معلوم سو، په افغانستان کې اکثر سیمو کې واوره وشوه او دا ډېر د خوشحالۍ ځای ده. خو متاسفانه دغه تېر کال درې څلور کاله پرله پسې وچکالۍ په افغانستان کې خصوصا مرکزي ولایتو کې دومره وچکالۍ دومره د اوبو سطح ټیټه کړه چې دغه سږ کال کوم واوره چې وسوې ده د ارقامو د اعدادو په اساس که مونږ ورته وګورو، دغه تر اوسه پورې هغه د اوبو کوم کسر چې ده په افغانستان کې تر اوسه به نه ده پوره سوی. خو تمه شته په دې ناروان نورو اورښتونو کې چې دغه ځینې په جریان کې کېږي، لکه د شلم د جنوري کې بیا یو اورښت کې سفر روانه ده په افغانستان باندې، په دې هغه باندې دغه اورښت کې هغه کوم کسر چې ده یا د اوبو د ځمکې لاندې کوم کسر چې ده هغه پوره کړي. نو که تاسو وګورئ دغه دغه تېر شل کلو کې مونږ تر څلوېښت فیصد ډېر طبیعي یخچالونه له لاسه ورکړي دي چې اکثرا دغه په امیر پورونو کې اوسي. نو دغه ډېر زیات غټ زیان ده چې لکه نورو دوستانو چې پکې اشاره وکړه، اقلیم بدلون زیانونه دي په افغانستان راوښتي دي. او افغانستان ما یو راپور لوستو مخکې چې د کاربن بریف یو نړیوال مؤثره چې هغه ویل افغانستان د هغه هېوادو په منځ کې راغلی ده چې بیا به ډېر وچکالي وځپي. نو دغه مشکلات دي چې د اوبو د او د ورښتو د کامله کمښت له اړخ نه مونږ ډېر زیات تپل کېږو.
بله، ډېره زیاته مننه، کور ودان، سلامت اوسئ. منقیق صاحب، بیا تاسو ته درګرځو، ستاسو په نظر خلک څنګه وکړي چې دا ورېدلې واوره ضایع نه شي او په آینده کې هم که واورې اوري چې داسې یو کار ورسره وکړي چې ځمکه یې ډېر جذب کړي؟ مثلا یو څوک په کابل ښار کې دی چې د اوبو سطحه پکې ډېره ټیټه شوې ده او ویلې یې ټوله پخه کړې ده، څنګه ممکنه ده چې دا اوبه په یو شکل سره خپل ساته تزریق کړي؟ داسې کوم امکان شته او کنه؟ مدقیق صاحب، مایک مو ګل دی، مایک مو روشنه کړئ.
ډېره بخښنه غواړم. زه فکر کوم چې و لارې وجود لري، و لارې شته چې موږ د دو د واورې وساتو یا حداقل د دو د ځای کېدو مخه ونیسو. خو مخکې له دې نه ګمان کوم چې موږ په دې باندې اوس خبره وکړو یا زموږ هېوادوال دې ته اوس لاس په کار شي. ډېره مهمه او اړینه خبر دا ده چې زموږ هېوادوال څنګه ځان وساتي اوس له دې واورو له منفي طبعاتو نه، خطرونه اوس څنګه ځان وساتي. خو د واورې د ذخیره کېدو یا د واورې د ذخیره کېدو لپاره مختلفې لارې شتون لري چې هغه اکثریت یعنی اوږدمهالي پروګرامونه باید هم دولتي مربوطه ادارات او هم خلک باید تر لاس لاندې ونیسي. خو اوس دفتا چون اکثره خلک دا اوس یو عرف یا یو رسم ګرځېدلی په افغانستان کې چې اکثر خلک کوشش کوي چې خپل د کور انګړونه لکه تاسو اشاره ورته وکړه دا ټول په سیمټو باندې وپوښي. دا خپل ډیر زیات یعنی کومک نه کوي دی وبو ذخیره کول سره بخانه غواړم، خصوصا که چیرې موږ هر څومره وکولی سو چې د اوبو د یا ځمکې لاندې اوبو ته د جذب زمینه مساعده کړو، نو دا یوه ښه طریقه او بېلګه کیدلی سي چې موږ د واورې یا د اوبو ذخیره کړو، البته په طبیعي شکل باندې د ځمکې لاندې ته ځي، مګم په مصنوعي شکل باندې هم کیدلی سي چې هم خلک او هم دولتي ارګانونه خصوصا داسې ځایونه یا داسې ساحې باید مشخصې کړي تر څو هلته دوی وکړی سي، د ښار خصوصا دا د کومې اوبه سې موږ زر له لاسه ورکوو د دوی د ذخیره کېدو لپاره مصنوعي بندونه جوړ کړي په غټه کچه باندې، او زموږ هیوادوال خصوصا چې په ښاریاتو کې ژوند کوي دوی کولی سي هغه اوبه سي د ورښت په شکل باندې راځي، یا واوره بامو ته راځي یا باران بامو ته راځي، او د ناوې له لارې نه دا اوبه ضایع کیږي دوته د کور دننه ډېرې سطحي څاوې جوړې کړي او د اوبو هدایت کړي چې دا له کور نه ونه وځي او دې وړو وړو څاوو ته هدایت کړي، بلاخره دغه اوبه ځي او دا جذبېږي د مځکې لاندې او د مځکې د لاندې د اوبو سطح راجګېږي. خصوصا دا به ډېره ښه لاره یا ښه پیشنهاد خصوصا د کابل ښار کې چې څوک ژوند کوي د هغو لپاره وي، دا یوه طریقه کیدلی سي. خو اکثرا د اوبو د ذخیره کولو لپاره که چیرې موږ په پایداره شکل باندې وغواړو چې خپلې اوبه مدیریت کړو او اوبه له لاسه ورنه کړو، د هغو لپاره دا ډیره اړینه ده چې دولتي مربوطه ارګانونه داسې پلانونه تر لاس لاندې ونیسي چې په غټه کچه باندې موږ وکړی سي خپلې اوبه ذخیره کړو، هغه که چیرې هغو ته د بندو جوړول وي، او که چیرې مثلا د دې په انګلیسي کې یو اصطلاح ده چې هغه ته واټر شیډ مینجمنټ وایي، نو دغه د واټر شیډ مینجمنټ یا هغه د وړې وړې شیلې چې له غرو نه اوبه د غلو طریقې اوبه کوزیږي، هغه مدیریت کې د دې اوبو سرعت کم کړي، هغو ته واړه واړه بندونه جوړ کړي تر څو دغه د اوبو د جذب زمینه مساعده سي، نو دغه په اوږده مهال کې ډېر زیات اړین دي او ډېره ګټه کوي تر څو موږ بیرته هغه د اوبو ضایعات چې درلودل په تیرو کلو کې دا وکړی سو چې په اوږده مهال کې هغو ته رسیدګي وکړو، او تر څو دغه د اوبو ضایعات کم کړو، له منځه خو شاید مشکله داسې له منځه یوسو، ولې تر ډېره کچه پورې موږ کولی سو په دې طریقو باندې.
ډېره مننه، سلامت اوسئ کور ودان. ښاغلی مامون صاحب، په یو شمېر سیمو کې هم حکومت هم مؤسسو کندې کیندلې وې چې اوبه هلته راټولې شي او بالاخره جذب شي، ستاسو په نظر دا کار څومره مرسته کوي؟ مامون صاحب، مخکې
دینه چې مغاګوري
سلام صاحب. بله ستاسو غاګورو مهرباني.
مخکې دینه چې د دغه کندو او دغه په کیندنو په اړه باندې وغږیږم چې هغه کې واوري اوبه ذخیره شي او ځمکې لاندې لاړ شي، نو دغه نه مخکې غواړم چې دغه د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو راپورته کول او د ځمکې سطحې نه اوبه تلل ځمکې لاندې ته دا څومره یو پیچلې مسله ده، او دا یعنی دا ډیر ساده شکل باندې نه ده. که زه یو مثال درکوم چې د یو منطقې نه چې موږ لس لیتره شل لیتره یا مثلا په ډیر ساده الفاظو کې ویم، مثلا دوه بوشکې درې بوشکې اوبه یو ځای نه وباسو مثلا د ځمکې د لاندې نه، نو بیرته هماغه درې بوشکې اوبه که هماغه ځمکې ته موږ اضافه کوو نو هغه نه اخلي. یعنی دا ده چې دلته یو پیچلې پروسه ده د ځمکې لاندې او د اوبو ترمنځ چې هغه خلا او سوریو کې شي اوبه دغه نه تیریږي، نو هغه یو فشار ته اړتیا لري، هغه یو وخت ته اړتیا لري چې تر څو پورې دغه لاندې لاړ شي. نو دا ډیر یو مؤثر اقدام زبولم چې په هغه منطقو کې چلته کندې جوړې شوې دي او دا هغه ته چې دی اوبه هدایت کیږي هغه طرف ته روانیږي اولته بیا پاتې کیږي، ځکه چې د اوبو د مدیریت دپاره چې د ځمکې لاندې اوبو کچه راپورته شي دا یو مؤثره طریقه ده چې هر په هر اندازه چې اوبه د ځمکې په سطحه باندې ودرول شي او هغه ته وخت ورکړل شي نو هغه په ډیر مؤثر ډول باندې شي دی د ځمکې لاندې ته ځي او د هغه اوبو سره مرسته کوي. ولې یو شی باید په پام کې ولرو چې هغه اندازه اوبه چې موږ د ځمکې لاندې نه راوباسو په دغه اوسني ورخ باندې او واوره ورېدنه باندې او هر نوع منبع چې موږ د هغه د غني کولو دپاره استعمالو بسنه نه کوي او دا موږ په کلونو او په لسیزو هم دا مونږ نشو جبران کولی، ځکه مونږ ډیر اندازه مصرف لرو لږ اندازه بیرته هغه خوا ته اوبه پرېږدو چې ځمکې لاندې ته لاړ شي. نو دا ډیر یو مؤثر اقدام دی. د دې په څنګ کې که چېرته هره کورنۍ او هر هغه څوک چې هغه په کلي کې ژوند کوي او یا په ښار کې ژوند کوي نو که دغه هماغه د کور خوا ته په دغه شکل باندې په کوچنیو کندو باندې هغه خپلې د کور خوښه اوبه مدیریت کړي نو یو ګټه یې دا ده چې د ځمکې لاندې اوبه به راپورته شي چې هغوی د کوهي او د څا په شکل باندې بیرته د هغه نه استفاده کوي. دویم دا ده چې هغه خطرونه چې هغه د سیلابو په شکل راځي او د باران وروسته سیلابونه راځي کورونه له منځه وړي او حیوانات زیانمنوي او طبیعي منابع خرابوي نو د هغه مخنیوی هم کیدی شي، ځکه چې د هغه اوبه چې هغه په هماغه ساحه کې مدیریت کیږي او ځمکې لاندې ته بخکته کیږي نو هغه نه پرېږدي چې د نورو اوبو سره ملګري شي او په یو 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 ځواکمن ډول باندې بدل شي چې بیا کورونه او همدارنګه ځمکې او حتی د منځه یوسي.
ډېره مننه. سلامت اوسې کور ودان سلیمان خیل صاحب، آیا دغه کندې اوس هم خلک یا مؤسسې یا دولت جوړوي کیندي او کنه؟ ضمن د چک ډیمونو په باره کې وایس په وروستیو شلو پنځه ویشتو کلونو کې فکر کوم چې ډیر چک ډیمونه هم جوړ شوي دي، څومره یې مرسته کړې ده فکر کوي؟
ډیر زیاته مننه. په دې وروستیو کې ایا سر موسسات کار کړی دا واقعا خو خدای لپاره چې د اقلیم بدلون اغیز خصوصا د ځمکې لاندې اوبو باندې او د وچکالۍ په اکله کومګوغه ګیګو ډیر زیات ده، نو د موسسات کار نړیوال موسسات دي کې د داخلي موسسات ډیر لګو لکه مرکزی ولایتو کې بامیانو کې بادغیس غور په دې ولایتو کې د کلاسونه جوړ کړي دي چک ډمونه جوړ کړي دي واړه واړه ترسو دي او اوري دي دغه اوبو ذخیره سي په مجموع کې کوم وګور نړیوال موسسات هم اوس کار کړای دا او چک ډمونه چې تاسو ویلې په بعض ولایتو کې جوړ شوی دی خو یو خبره ده چې یو څه د خلکو عامه په هوایم ډیر ضعیف ده، ډیر د اقلیمي موضوعات باندې ډیر اقدام نه لري او که اوبه کمیږي او که زیاتیږي هغوی ته دا طبیعي او پدیده ښکاري، داسې ورته نه ښکاري چې مطلب دا اقلیم ده چې بدلون یې کړی ده. دا صحیح ده چې طبیعي پدیده ده یا طبیعي پېښه ده، خو دې کې چې زیاتوالی راغلی ده د اقلیم بدلون له اړخ نه دا خبره زیاتیږي. نو هغې له خاطره اوس چې فعل حال کوم کارونه شوي دي خصوصا د اوبو په مدیریت کې ښه دي خو ډېر بسنده نه دي، یعنی کفایت نه کوي د افغانستان د اوبو د ځمکې لاندې اوبو مدیریت لپاره یا د سطحي اوبو مدیریت لپاره. تاسو وګورئ که قوشتېبه کانال موږ مثال ورکړو، ډېر ښه مثال ده، همداسې دغه بعضې غټ غټ بندونه چې جوړ شوي دي دا د اوبو مدیریت په لپاره ډېر ښه هغه دي چې دا مونږ ووایو د همسایګانو د مونږ د همسایه هیوادونو ډېر زیات هغه راوتلي شکایتونه راوختي چې د سطحي اوبو مدیریت څه وایي د افغانستان مونږ ته اوبه نه راکوي په نړیوال سطحه باندې. په دننه افغانستان کې کار ډېر لږ څه وایي ده او بیا خبره په همدې راځي چې یو خامه په هوای نشته ده او دوم دا چې موسسات نسی کولای چې زه فکر کوم په ټول افغانستان کې د اوبو مدیریت فرهنګ رواج کړي یا خلکو ته وپوهوي چې د اوبو د واورې اوبه د څنګه راټولې کړي، د باران اوبه د څنګه راټولې کړي، څنګه ساګانې ورته جوړې کړي، دا تر څو دغه د سطحي اوبو یا د هغه اوبو چې د باران واورې څخه جوړېږي دا جذب کړي. نو په مجموع کې یو څه کارونه سوي دي په افغانستان کې، خو په هغه دومره نه دي چې وکولای شي دغه مشکلات حل کړي، ځکه دا د اوبو کمښت یا د ځمکې لاندې اوبو کاغه سطحي اوبو دي، دا زیات د اقلیم بدلون تړلي موضوعات دي. که څه هم یو څه مونږ
بله ستاسو خبرې اورو.
اوس ګوره دوه خبرې دلته دي. یو دا چې د اقلیم بدلون موضوع ده چې د اوبو او د وچکالي خبره ډېره زیاته کړې ده، او د افغانستان په شمول دغه دغه سیمې هېوادونه هم څه دي ډېر زیات اندېښنه لري چې د اوبو مسله ډېره زیاته ستونزې جوړې کړې، لکه ایران کې او پاکستان کې وګوره د اوبو ستونزې هلته بېخي ډېرې دي. خو په افغانستان کې بیا بله موضوع شته ده، بله موضوع دا چې دلته اقتصادي مشکلات دي، موسسات فعالیت کم کړی ده، خصوصا په دې دغه رژیم چې تغیر شوی ده، موسسات کم فعالیتونه کم شوي دي. هغه تیر نظام کې دغه شل کلو کې چې واضح کارونه شوي دي هغه ډېر سستینبل نه و یا پایدار کارونه نه ول. بس یو پروژه او راتله به یو کار به وکړو، خلک به پرې خبر بمنو، انجینران به یو چی به جوړ کړو، بیرته به لاړو، نور خلک به نه پیدا شي چې څه به جوړ شو، څه لپاره راغلل، څه لپاره کار وسو. نو هغې له خاطره خلک یو څه عقیدتي مور سره چلند وکړو تر اوسه پورې. دغه اوس هم تاسو سره خبرې کوم که چیرې دغه د اقلیم موضوع بعضې لرې پرتو سیمو کې وویلل شي چې دغه د اقلیم موضوع ده، کېدای شي زیات خلک په دې کې باور ونه لري، ځکه عامه پوهاوی نه ده سوی چې د اقلیم د اوبو کمښت د اقلیم موضوع ده، د بارانونو او د وچکالۍ.
بله
د اقلیم موضوع او په دې کې موضوع ده
ډېره مننه.
موږ نو چې موږ اوس یې د اوبو کثر لري، خو دوم کمې دي، او مدیریت لپاره جدي اقدامات پکار ده. دا شل تیر شل کلو کې چې کوم کارونه شوي دي، دغه د اوبو مدیریت په برخه کې ډېر کم و، او دا نسی کولای چې دراتلون کې چې کوم ستونزې او کوم ګواښونه د اقلیم بدلون له اخنه چې موږ تر روان دي، دې په مقابل کې نسی کولای چې دغه کوم کارونه چې موږ کړي دي دا موږ وژغوري.
ډېره مننه سلامت اوسې. تاسې د عامه پوهاوي خبره هم وکړه، په دې به هم خبرې کوو. کله وی خو ورختونه کم شوي دي، نو لبلې خو نفوس زیات شوی دی، د اوبو مصرف زیات شوی دی، خارونه لوی شوي دي. ممکن په خو وختونو کې به یو چا په اونۍ کې یو ځل سر مینځو، اوس ممکن هر دوم ورځې وو مینځي او ځان وو مینځي. په دې برخه کې تغییر راغلی دی، لکه په نور دنیا کې چې راغلی دی، زموږ په وطن کې هم راغلی دی. همداراز په خو په قوی واټر پمپونو باندې خلکو له ځمکې لاندې اوبه د کرنې لپاره نه راایستلې، لیکن نن سبا دا هم ډېرې دا کار ډېر عام شوی دی. یعنی کله یوې خوا اقلیم کمزوری شوی دی، له بلې خوا زموږ مصرف ډېر شوی دی. خو مخې تر دې چې په دې اړه د میلمنو نظر واورو یا واورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
مننه ډیره مننه اسمت سرور صاحب، بیا مو سامد ازمن ولایت کچکی ولسوالۍ څخه زه به پر دې ځای سره وغږیږم چې رښتیا هم په افغانستان کې دا اوس څو ورځې کې یو څو متر مخ تېر ښه خښته بارانونه وسه، یعنی واقعا په کزکی کې ډېر ښه خښ باران وسه، ډېر مځکه ښه اوبه سولې، او غنم مو دا شانې ټول ښه سره اوبه کړم، ځکه ډېر ښه خښ وکشه. اما هغه کښتونه چې اوبه غشتل هغه اوبه کړل، او د څه وبا وس ډیر نه دی په کار سره وای کښمه یا به تکي ژوند بارانونه خو ډیر شه دی پروش کال دا وخت بارانونه نه وسی به سي تاغه کچنی اختر ته میاشت کې وس وس د وته تلا شروع دي. نو خدای پاک څخه امید لرو چې د دې مخ په ایستو دوم بارانونه نور وسی، او د خیره سره کال به آباد شي، او که بارانونه نور وسول نو دا افغانستان به ډیر ښه آباد شي، ډیر ښه غنم او حاصلات به مو کې، او د شتنه پام شنه چې د مالدارو میرو دا شان به شمارېږي، او دا د دې رکات لري، او وبوت به هم دې غټه ورته یې نیم دم دې کوبته هم دا د سندو وبوته خپل د چند فورز لاړم، یعنی مرکز کې کې پنګې ته. نو ماشاالله وب ورځ په ورځ دې ریږي ته دې مخ کې، او د چې دې پر تو سره مزه کړلې و ما هم وبه دې لرسي په ورسکا، یعنی چې زه پر چنی افتر کې ورغلم به خپل کار چا راوښتلې من دروست کاڅه ډیره تشسه، او نو ان شاء الله ته دغه واور سره بدیر او به هم د کاڅه د ډیر هم به د غزمش تم ذکر وبه.
بله ډیره مننه، کور دی ودان سلامت اوسې، خدای دې لا برکت پکې واچوي. بل اوریدونکو لرو، ځان راو پېښنه. آزادي رادیو،
السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علیکم السلام
ناصری د هلمند ولایت ګرمسیر لو کلم اړیکه نیولې.
مهرباني کوي ناصری صاحب.
سروان صاحب تاسو ته او تاسو د خبرونې مېلمنو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
کور دی ودان مهرباني کوي نظر مو څرګند کړئ یا پوښتنه.
نظر خو داسې خبره ده چې په هلمند کې خالي موږ فعلاً یو دانه بند لرو چې هغه د کجکي بند ده
مشکل دی
مثال گرم سیلو خانشینو دیشو دغه رقم د ترلا شرګان اوی پور دا ډیره مند کې پرتی د منګر دلمن د کجکی بند بخي کم دا او بنس جذبول ترسو دا ټول وب ذخیره کې بیا په ټول کال کې مثال دو فصل خلایلمن کې دا فصل ورسی.
bale ډیره مننه سلامت اوسه کور دی ودان. یو بل اوردون کوم شته بیا به ور شومل منو ته ځان راو پیښنه یا ساجی رادیو.
bale سلام علیکم سروان صاحب د جباز محمد د زابل ولایت شمول زول
مهرباني کوي جی صاحب.
خیر سه مننه تاو ملمنو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه سره ډیر ښه د فن بارانونه د تزمر کول سوالی کې وس وو ډیر ښه د فن کشتونه وکړو بارون سره تر د باران له مخه د ته داسې مرضونه وو چې د پنامه د غاړې د زکام چې د خلکو به ډیر تبې جنې کېدې دغه مرضونه هم خدای تعالی ورکړو. دا دشت کې چې برایي ویل بوت څه بده پښه ولګې دا تاسو د خیال و چې دا په ګلچه د شاله خو خبره چرته سکره دا چې دندونه به ولاړې دوه نو هغه دندونه شکر الحمدلله برکس وو. کوم کښتونه چې وو لکه غنم وربسې دا ډېر ښه په خوند باندې وو بخرو ډېر ښه د خوند بارانونه وسو. نو دلته د ازمت خو یو غرنۍ علاقه ده ډېره سړه علاقه ده په خوا به واضرې کېدې نو اوس واضره چې اوس هغه سمازې دا شپرخه وو باران ډېر وی واضره لږ وو. نو دلته د ازمر سپینجری چې وایي د ازما خپل پلار او د نور قربان شاوخوا چې وایي وایي دلته چې به دا د پسرلي ټیم رانږدې کېدی چې مرده به وسی بیا چې به موږ دا قبر کښئ چې دا نو به ته نه ورسېدلی وو د لاندې خوا به هم نه راپورته سوی وو د لوړې خوا څخه به هم نه ورسېدلی وو. نو به موږ وویل چې اوس کال آباد بیا به نو په دا چینې راووتې کاریزونه به اویس وو کاریزونه به تر لګه لګېدو په مندو کې به وبله کېدې نو خدای بارانونه واوري وس نه سره که په خاصي خو بیا هم شکر الحمدلله الحمدلله دلته تر موږ باندې ډیر ښه ده خدای رحم وسي ډیر ښه خوند وکړي و پښتنه و بس و مرزونه ورک سو
اجي صاحب وبخښه. آیا وسم کاریزونه شته او کنه شته؟
سرمان صاحب محترم خود از ما کور چې د ما کور څه د داده شملزول سالی د دروازګۍ په سیمه کې ده د زورې ملکی په نامه باندې زمش کور ده. نو موږ وسم کاریز لرو شکر الحمدلله وسم درین چې وبدنی را بیږي او دلته دغه یو غضب ده چې دا برمی ولګیږي کاریزونه دا برمی وچی وچکلی له دغه نه وچی لکه دغه برمی چې وچی برمی تر سر ولګیږي کاریزونه وچکی و د ازمږه منځکې کې د ازمږه کانت کاریز چې نهسته شکر الحمدلله وسم درین چې مړی و بلرو
راسته. ډیر مننه حاجی صاحب له ټول اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل. بیا به هم نوبت ورکو اوس به ورشو درنو ملمنو ته. اول مدقیق صاحب روستي اوریدونکو ویل چې برمو وای کار خراب کړی دی. مخکې ما بیا دونه وکړه چې کله وی خو ورختونه کم شوی دی نو لبل خو موږ هم له طبیعت سره ظلم کړی دی او فکر نه کوي چې باید د دې بیرحمۍ مخه ونیول شي. په ډیرو ځایونو کې له خلکو اورو چې برمی کندلې دي برمی دي یا ژور څاګانې کندلې دي بیا اوبه ډېرې ضایع کوي. اوس هغه وخت دی چې ځکه اوبو ته د ارزښت ورکو او ضایع یې نه کړو. که زه اوبه لرم نو په دې فکر کې ونه اوسم چې زه لرم زه د همسایه څه پروا لرم که هغه دغه امکانات نه لري نو نه دی لري. فکر نه کوي چې دغه سي خلکو ته ډیر ویل پکار دي او په ځینو مواردو کې قوانین پکار دي چې خلک مجبور شي چې او بزاینه کی. مهرباني.
سلام علیکم
څروان صاحب تا ډېر مهمه مسلې ته اشاره وکړه، همداراز باز محمد خان ورور په د تیرو کلو کې د عمیقو څاګانو کیندل په افغانستان کې ډېره غټه ستونزه راولاړه کړې. په تیرو کلو کې په ډېرو پخوا کلو کې تقریبا داسې فکر وکړو چې 50 کاله مخکې د دې هلمند نادلی په دښتو کې په دې طرفو کې هغه خلک باوړی بولي، دا درلوده تقریبا د ټوله دښته په زرغونه وه، خلکو ته اوبه لاسته ورتلې په طبیعي شکل باندې بې له دې چې ډېرې اوبه ضایع شي او یا انرژي په مصرف کړي. خصوصا د باز محمد خان صاحب مثال ورک، یا زه خپل مثال دا کوم، زه سیل کوم کلی نه راځم، زموږ خپل کلی کې موږ کاریز درلوده تقریبا 90 کوره په آبادو په دې کاریز باندې، د کاریز زموږ کاریز اوس وچ ده بیخي مکمل. دلیل یې دا ده چې خلکو عمیقو څاو ته مخه کړله، عمیقې څاوې وکیندلې، په هر صورت دغه بیا هم یو گزاره کوله. دغه سره په خوا کې دغه د سولار له انرژي نه کار اخیستل په افغانستان کې رواج سول. هغه واټر پمپونه چې پخوا به په تیلو باندې چلیدل، اوس هغه په تقریبا په هیڅ مصرف باندې څلیری ساعته هغه زه خبرې یم روښانه وي او د مځکې لاندې نه اوبه راباسي بې له دې چې ضرورت ورته ولرو. یعنی دا ټول هغه مسایل دي چې مستقیما اړیکه لري له جنګ سره او د جنګ له منفي پایلو سره. دلیل یې دا ده چې خلک زیاتره دغه نوې ټکنالوژیانې ډېر په اسانه باندې قبلوی او هغه ته مخه کوي بې له دې چې د هغو منفي اثرات په نظر کې ونیسي. نو د دې لپاره عامه پوهاوی خو ډېر اړین ده، ډېر زیات ضرور ده، خو ډېر زیات مؤثر په دې نه ده چې خلک غوږ نه نیسي او خلک هم نه دي ملامت. د دې لپاره چې خلک اوبه غواړي، اوبه نشته، او که چیرې مثلا د څا په کیندلو سره یا د عمیقې څا په کیندلو سره او د سولار په انرژي باندې چې دوی اوبه لاسته راوړي، نو هغه دا فتن خپل مشکل حل کوي بې له دې چې فکر وکړي چې په راتلونکي کې به څه راپېښ شي. خو جګړو زموږ هېواد داسې یو حالت ته ورساوه چې د قوانین شته، ښه قوانین وجود لري د کاغذ پر مخ باندې، خو د جګړو له امله د قوانینو تطبیق ډیره غټه ستونزه وه، ډیر غټ مشکل و، او تر اوسه پورې هم دا مشکل شته. که چیرې دولتونه قوانین جوړوي او تطبیق نه کړي، نو وضعیت به داسې وي لکه چې اوس پخیلن موږ په افغانستان کې ورسره مخ یو. که چیرې دولت د عمیقو څاګانو کیندل کنټرول نه کړي، خصوصا که چیرې خلک زموږ هېوادوال مجبور دي عمیقې څاوې کندي، حداقل دوی ته باید منظم تقسیم اوقات جوړ کړي، هر څوک چې څومره اوبو ته په څه وخت کې دوی ضرورت لري له هغه نه ګټه واخلي، له هغه نه استفاده وکړي، او له هغه نه اضافه چاته باید دولتي ادارات اجازه ورنه کړي تر څو له دې اوبو نه استفاده وکړي. نو دا ډېره غټه ستونزه ده څاروان صاحب. زه فکر کوم چې په راتلونکي وخت کې که چیرې دې ته پاملرنه ونشي، هم د خلکو لخوا او هم د دولت لخوا، نه دا ستونزې ورځ په ورځ نورې هم زیاتېږي. نو دا ډېره مهمه ده. او بل که چیرې ته اجازه ما ته راکړې، مخکې تا یو پوښتنه مطرح کړه د چک دمو په رابطه باندې. چک دم یا د آبروایزو تنظیم یا واټر شید منیجمنت تر کومه ځایه چې ما مطالعه کړې ده او ما عملاً کار کړی ده، تقریبا 50 کاله مخکې دا کار په افغانستان کې شروع شوی. ولې په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ هیڅ نوه مثبته ګټه له دونه ونه اخیستله. که چیرې تاسې یو پروژه چې په هغه کې چک ډمونه تر کار لاندې نیول کېږي یا واټر شید تنظیمېږي، هغه ډېره یو علمي او ډېره میخانیکي اوږده پروسه ده. تنه د چکدم جوړول مشکل نه حل کوي. هر وړوکی چکدم په خپل ذات کې وړوکی پروژه ده. د اول باید موږ په دې باندې فکر وکړو چې دا چکدم د کوم هدف لپاره موږ جوړوو. بیا که چیرې جوړ کړو، دغه شاوخوا موږ زرغون نه کو هلته ونې کېنه نه وو هلته بوټي د بوټو رشته زمینه مساعده نه کو خپله دغه د چکډام جوړول بیا د چاپیریال تخریب رامنځته کوي. ښه بېلګه یې دا ده چې کله موږ چېرته دغه تراسونه جوړوو یا واټر شیډ جوړوو یا چکډمونه جوړوو دا که چیرې مدیریت نه سي دا د خاورې فرسایش یا د خاورې مینځل لاسته راوړي. څه دا مخکې ورور اشاره وکړله چې د کجکي بند اوس هغه پخوانی ظرفیت چې اوبه یې ذخیره کولې اوس یې نه لري. دلیل یې دا ده چې موږ په افغانستان کې د خاورې مینځل یا فرسایش دا هم یوه ډېره غټه ستونزه ده. که چیرې چکډمونه موږ په ښه شکل باندې مدیریت نه کړو او له ده سره سیاسي برخورد نه کړو یا داسې برخورد چې حداقل دغه غیر دولتي مؤسسات د چکډام جوړولو ته په دې سترګه ګوري چې خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي او دا مثبت اړخ ده. خو که چیرې درست او سالم مدیریت نسی بیا دا چاپیریال ته مشکل پیښوي. اوس د بندو
سالم مدیریت نه منظور څه دی؟ یعنی څه ډول جوړ کړي؟
بلې
د سالم مدیریت نه منظور څه دی؟
سالم مدیریت دا د چکډام پروژه باید کله چې شروع کیږي دا باید دې ته په دې سترګه ونه کتل سي. دا د لکه یو وړوکې پروژه د کم وخت لپاره دوه میاشتې درې میاشتې چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي او هلته یو څو دانې تیږې سر په سر کیږي او بیرته ته راځي او خلک د هغه په مقابل کې غنم اخلي یا یو څه پیسې اخلي او خلاص. کله چې موږ چکډام جوړوو باید دغه هغه مکمل پلان باید موږ ترتیب کړو او حداقل کم له کمه تر 5 کلو پورې حداقل موږ په و باندې سرمایه ګذاري وکړو تر څو موږ دغه پروژه د اوبو د تنظیم د چکډام جوړولو موږ کامیاب وکړو موافق کړو او دا په دې باندې واړو چې هغه مثبت اثر په چاپیریال ولري او مثبت اثر په اقتصاد ولري او په ټولنه باندې ولري.
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی مامونځای صاحب ستاسو په نظر اوس د افغانستان د چاپیریال لپاره تر ټولو لویه ستونزه څه ده؟ همدا د اوبو مسله ده، د ورښتونو او که د ځنګلونو د وهلو چاپیریال زموږ له بېلابېلو خواوو تر ګزارونو لاندې دی. مهرباني
سروان صاحب، مخکې دې نه چې د اوسنیو ننګونو او هغه ننګونو چې کوم ننګونه باید هغه ته لومړیتوب ورکړل شي هغه په اړه باندې خبره وکړو. دا داسې غواړم هغه هیوادو هغه منطقې او سیمې چې هلته اوبه د بور او یا د سولر یا شمسي برېښنا او په مرسته باندې راویستل کېږي نو دغه دپاره په نورو هیوادو کې او په افغانستان کې هم د چاپیریال ساتنې او د یو پروژې د اغیزو د هر اړخیزو اغیزو یو قانون موجود دی او زه مطمئن یم چې دا افغانستان هم دا قانون شته دی د متیزیس ادارې سره ولې دا قانون نه استفاده نه کیږي. دا یو غفلت دی چې موږ یې کوو د خپلو طبیعي منابعو او د دې په وړاندې او هر وړوکی او لوی ګام شي هغه د طبیعي منابعو او یا نور هغه مداخله چې په ټولنه کیږي او یا اجرا کیږي سرته رسیږي باید دغه قانون نه تیر شي او دولت هغوی ته لایسنس ورکړي او د کار اجازه ورکړي چې یا کار وکړي یا نه کړي. همدا بدبختي ده چې د ځمکې لاندې اوبه 40 متره 45 متره په هره منطقه کې په اوسط ډول باندې ښکته شوي دي او خلک په دې تلاش کې دي چې هر څومره د ځمکې لاندې اوبه لاندې ځي دوی هماغه اندازه بورونه وایي او هغه وچکالۍ ته رسي. یعنې دغه قانون باید په جدي ډول باندې پایګیری شي او هغه هیڅوک د دې قانون نه باید چې دی استثنا ونه ګڼل شي. که چیرې واقعا هم غواړي شي به خپل طبیعي منابع او به خلک وژغوري او دغه مشکلات نه وساتي نو په افغانستان دولت واقعا هم افغانان شیدي په دې وختو کې د ډیرو چاپیریالیستون سره مخ دي او کچیرته یو چاپیریالیستون ته اولویت ورکول کیږي نو په څنګه هغه بل چاپیریالیستون چې دا هغه دغه مهمه ګڼل کیږي لکه د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا ککړتیا د باس د یعنی تر ټولو داغ او ګرم موضوعي ځکه چې په دغه سره د ککړتیا دومره یو حد ته رسیږي چې خلک ژوند نشي کولی، حتی په نورمال شکل باندې نشي کولی دوی تنفس وکړي، په خصوصا په لویو ښارو کې. ولې که د بل اړخ ته وکتل شي د وچکالۍ بڼه ده، د وچکالۍ بڼه اول دا ده چې مونږ نیمایي نه ډېر نفوس چې دی د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري، دویم دا ده که هغه مونږ لاسرسی هم لرو هغه د څښلو وړ اوبه نه دي، ولې دا چې مونږ پې ژوند تېرو او نه شو کولی چې تر هغه اندازې مدیریت کړو، نو هغه مونږ منلې ده یو شکل. د دې په څنګ کې که وکتل شي د ځنګلونو او د پوښښ له منځه وړل واقعا دا یو ننګونه ده، او په ډېر جد په سری او چټک شکل باندې دا چې دا په هغه منطقو کې چې طبیعي پوښښ لري دا روانه ده. دغه په څنګ کې د سیلابونو موضوع ده چې دغه ډېر اوج اخیستی دغه وروستیو کې، او ډېر قربانیان هم لري، او نه یوازې دا چې خلک زیانمنوي، د هغوی منابع، د هغوی طبیعي منابع، د هغوی ځمکې، د هغوی حیوانات، خپله د انسانانو ژوند او دا هر څه له منځه وړي، چې دا د ټولو نه دا مهمه ننګونه کتل کېدلی شي. نو د دې دپاره یو قانون ته ضرورت دی چې دغه قانون په جدي ډول باندې پایګیري شي، د ولایتو په سطح، حتی د ولسوالیو او د کلیو په سطح، یو څوک د اندازې نه ډېرې اوبه راوباسي د ځمکې لاندې نه، هغه باید مجازات شي، هغه باید قانون دغه سره په هغه باندې تطبیق شي او مخه یې ونیول شي. که څوک ځنګل حتی یوه ونه خطا کوي، باید دغه مخنیوی ونیول شي. همدارنګه په دغه نورو برخو کې دا اقدامات کوي شي چې دغه مخه ونیول شي. نو دا ده چې څوک په عمده شکل باندې نشي ویلی چې مثلا دا یو ستونزه ده، دا نورې ستونزې.
بله، واقعا همداسې ده. ډیره مننه، ډیره زیاته مننه، کور ودان سلامت اوسئ. سلیمان خیل صاحب، د ځنګلونو وضعیت څنګه دی؟ آیا لا یې هم ساحه مخ په کمیدو ده، او که څه نا څه د ځنګلونو د وهلو مخه نیول شوې ده؟
خو د ځنګلونو مسله متاسفانه تیر څو کلونو کې، څو لسیزو کې ډېر زیات خراب و، او دغه جنګونه او دغه کړکېچونه چې په افغانستان کې و، دغه د جنګونو وضعیت نور هم لا پسې خراب کړی و، ځکه د قاچاق زمینه برابره وه، د اور لګېدنو زمینه برابره وه، که اور لګېده به څوک به د هغه اور کول مهار کول هم ډېر زیات ستونزمن کار و ټول په مجموع کې. خو بیا په وروستیو کې دغه تیر کال په تیر حکومت کې نړیوال موسسات راغلل یو څه د دې لپاره چې دوباره دغه ځنګلونه احیا کړي یا احداث کړي، یو څه پروژې او برنامې دوی درلودلې، لکه اف ای او او یو این ډی پی، دا خلګي راغله دا یو څه کارونه وکړه، خصوصا د کونړ او د نورستان په ځنګلونو کې. خو په مجموع کې هغه زیات کار نه و، لکه بیا په سسټینبل یا هغه اوږدمهاله کار نه و. لکه یو مثال تاسو ته ووایم، بغیر له دې ځنګلونو چې په نورستان او په کونړ کې وي، دلته په بامیانو کې هم داسې یو موسسه زه پېژنم چې هغوی راغلي وو، هلته خلکو ته یې پیسې ورکولې، ورته ویلې چې تاسو نیالګي واخلئ، دلته یې کېنوئ، یا نیالګي چې غټېده بیا به تاسو ته مونږ د اوبو مصرف هم برابروو، پیسې به هم برابرو، نل مل به مو اخلئ، د ځنګلونو ته به تاسو اوبه ورکوئ، بیا چې دا غټېده د دې لرګي به بېرته ما باندې خرڅوي. داسې یو کار یې کړی و چې هغه ډېر دوامداره کار نه و. کله چې دا موسسه دغه شپږ میاشتې یو کال چې پوره شول، دا موسسه چې دا ختمه شوه ولاړه ده، هغه خلکو هغه کار پرېښوده، څه چې ونېوې په زرهاو افغانیو په پیسې هلته مصرف شوې، هلته ونې اخیستل شوې وې، هلته ایښودل شوې، ټولې وچې شوې، نو پایداره کار نه و. خو اوس فلحال دپاره دغه نوی حکومت چې دلته اوس راغلی دی، اسلامي امارات، دوی یو قطعه جوړه کړې ده په نامه زرغون قطعه یا شنه قطعه، چې دا خاص هغه خلک دي یا هغه چارواکي دي چې مختص دي چې د ځنګلونو د قاچاق مخنیوي لپاره ګمارل شوي دي تر څو د قاچاق مخه ونیسي. خو اوس هم یو څه قاچاق به کېدای شي روان اوسېږي، لکه دا رقم ده چې د اوبو کې د کونړ په سیند کې اچوي، بیا خواته پاکستان کې اوسي، او نو یو څه مخه نیول شوې ده. خو په مجموع کې بیا هم ستونزه لاسته ده، ځکه بعضې وخت داسې کېږي چې دغه د ځنګلونو بعضې ونې وهل کېږي په مختلفو بهانو باندې، بیا دا خرڅېږي، دا لرګي تقابله پورې راځي، خلک بیا اخلي د سون لپاره، د ځمې لپاره خلک ترینه ګټه اخلي. خو په مجموع کې د افغانستان د ځنګلونو وضعیت ښه نه ده. په دې سره د پستې ځنګلونه موږ وګورو چې د بدخشان نه شروع تر هراته پورې رسېږي، دې وضعیت لا نور هم کړکېچن ده، ځکه دلته حوادث شوي و په بدخشان کې او په داسې په قندوز او بغلان ولایتونو کې دا د پستې ونې چې دا کومه ریښه چې لري، د دې ریښه نه ډېر زیات مهمه دوا جوړېږي. بیا به خلکو دا به دا ځنګلونه به یې وهل، دا ریښې به یې پسته دي، وړل به یې خلکو پاکستان کې به ترېنه خلکو اخیستله. نو دا داسې یو پروسه روانه وه چې اوس فی الحال زه زیات مطمئن نه یم چې دغه پروسه ختمه شوې ده، درول شوې ده، د نوي حکومت له اړخ نه چې اوس هم پاتې ده. په مجموع کې نو دا هغه ستونزې دي چې متاسفانه په ځنګلونو کې روانې دي، او د اقلیم بدلون هم هغې ویل لا نور هم ډېر مشکلات ډېر کړي دي، لکه ورښتې نه کېږي، هغه کوم ځنګلونه چې ضعیفه دي اوبه ورته نه رسېږي، او هغه ځمکې چې وچې دي هلته ونې دي هغه نور هم په وچېدو دي، په خرابېدو دي. که چې جدي توجه ورته ونیسي نو دا کولی شي چې 1.5% ځنګلونه موږ لرو دغه هم له لاسه ورکړو.
بله، ډیره مننه، سلامات اوسه مدقیق صاحب. اوس خو ورختونه شوي دي، ورته خوشاله یو، لیکن عواقب هم لري. تیر کال په افغانستان کې ډیر بد سیلونه راغلل، څه فکر کوئ چې باید څه وشي چې بیا بغه سیلونه تکرار نشي؟ لوسنیو ورختونه خو داسې معلومیږي چې سږ کال، راتلونکی کال په پسرلي کې یا دوبي کې امکان لري چې بیا سیلونه راشي.
څلوان صاحب، زه فکر کوم چې د زموږ هیوادوال که چیرې غواړي چې د سیلابو له منفي اثراتو نه ځان وژغوري، د هغو لپاره اوس فعلاً فکر کوم ډېر ناوخته ده. خو خصوصا هغه زموږ هیوادوال چې هغوی فکر کوي چې هغه ساحو کې دوی ژوند کوي، خپل کورونه لري، چې هغه د خوړو سره نږدې دي، چېرته سیلونه راوځي، ښه خبر دا ده چې هغه د دولت له خوا نه که چیرې دوی ته خبرداری ورکول کېږي، دغه د خبرداری په اساس باندې حداقل دوی وکړه سي خپل ځانونه وژغوري، خصوصا لوړو ارتفاعاتو ته ولاړ سي مخه وکړي.
آیا دا امکان نه لري چې د خوړ مخه بدله کړي، یعنی مسیر منحرف کړي؟ داسې امکانات نشته؟
نه څلوان صاحب، د خوړ د مخې بدلول دا خپله بیا په طبیعت کې مداخله ده، اوبه خپله خپل مسیر پیدا کوي، په کومه خوا سي اوبه کولی سي په اسانۍ سره ټیټو ارتفاعاتو ته لار پیدا کړي، هغه لار خپله دوی ځان ته پیدا کړي. مشکل دا ده چې اوبه خپله لار پیدا کړي په طبیعي شکل باندې، خو دا زموږ هیوادوال دي چې د اوبو په مسیر ته ورغلي دي، خپل کورونه هلته وړي دي، هلته کورونه جوړ کړي دي. نو که چیرې موږ وغواړو چې د خوړ مخه بدله کړو، د دې لپاره ډیره زیاته بودیجه پکار ده او ډیره زیاته بشري قوه پکار ده. دا په داسې حال کې چې اوس ژمی ده، په ژمي کې د کار کول ډیر مشکل دي، او بل د بودیجې لاسته راوړل دا مشکله ده. که چیرې موږ غواړو چې دا د خوړو استحکام پروژه تر لاس لاندې ونیسو، د هغه لپاره هم د سږ کال لپاره ناوخته ده، ولې په راتلونکي کې کېدای سي چې هغه د خطر صحي او منطقي سي، هغه مخکې نه باید مشخص سي، د هغو لپاره دا کارونه وسي. خو د فتن لپاره بهترین کار به دا وي چې زموږ هیوادوال خصوصا د باران د ورېدو په وخت کې، خصوصا هلته د سیلاب اټکل کېږي، ښه خبر دا ده چې حداقل د یوې ورځ دوه ورځو لپاره چې کله دا ورښت کېږي، دوی باید متوجه وي، او که چیرې سیلاب راوځي دوی حداقل خپل سرونه وژغوري، لوړو ارتفاعاتو ته ولاړ سي، او دا وګورو سي. بیا هیله کوم چې ډېر زیات زیانمن نه وي زموږ هیوادوالو لپاره. نو فکر کوم دغه کار کېدلی ولې په وګده د وګده محل لپاره باید په ټول د کال کې باید پروژې تر لاس لاندې ونیول شي.
ډېر زیاته مننه شاغلی طاهر مامون زید، همدارس شاغلی ولی مدقیق او شاغلی سید محمد سلیمان خیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او د ازادي راډیو خبرونه اوریز. موږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. facebook.com/azadiradio
damisvalde chi kamya par maidan shi atalanda de sonor panjal jahan shi da kirkit mili lo kharu 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 da kirkit mili lo kharu
The cricket, me lilo, paru. The cricket, me lilo, paru. The cricket.